دوکې د شبکې فعالې دي کار کوي
فعلا خو زموږ شبکې په بامیان ولایت کې بامیان، بادغیس، ترات، مزار شریف، ننګرهار، کندهار او کابل کې فعال دي او موږ غواړو چې دا دلته محدود نه وي، یوازې په دې ولایتو کې یوازې محدود نه وي، موږ غواړو چې دا تر ټولو ولایتو پورې ورسوو او په همدې ډول ولسوالیو او کلیو ته هم خپل شبکه توسعه ورکړو.
د دغه سې ډول یو شبکې جوړېدل یا منځته راتلل چې په هغه کې ځوانان خپل ځوانانو ته کار کوي څومره مهم و ضرورت یې څه و؟
ځکه چې یوازې ځوانان کوی سي چې نور ځوانان درک کړي، د هغوی احساسات باندې پوه شي او خپله ځوانان که د نور ځوانانو په مشکلاتو په باره کې فکر وکړي او هغوی ته کوی سي چې ښه حل لارې وسنجوي، ځکه چې خپله یې ځوان دي، پوهېږي چې د کوم لار نه کوی سي چې دا ستونزې حل کړي.
اوس په دې خبره ته وکړئ، لږه وخت نه چې تاسو په کار باندې پیل کړی ده، نتیجه یې څه وه؟ څومره مثبت لاسته راوړنې تاسو لرئ؟
فعلا خو موږ یوازې خپل د چالشونه چې د ماشومانو په وړاندې راځي موږ هغه یادښت کړي دي او د حل لارې مو ورته سنجولي، او بیا دا پروګرام همدا چالشونه چې موږ یادښت کړي دي دا موږ خپل مشرانو ته په حساب ورکړي دي چې هغوی موږ ته یو کاري کلنی پلان جوړ کړي او موږ تر کې وروسته لږه موږ خپل فعالیتونه شروع کوو. خو تر دې دمه خپل ترمنځو کې ډېر تبادل نظر کړی.
تاسو مخکې ویل چې په ځینو ولایتو کې هم دا شبکه فعاله ده کار کوي ځوانانو ته، که وزارت وایي چې آیا کله دغه ټولې شبکې چې دي په ټولو ولایتو کې سره ناست هم لرئ، ګډه مشورې او بل سره شریکوي؟
ډېر هده پورې که امکان ولري موږ په دوه میاشت کې یو ځل یو بل سره کینو او خپل مشکلات باندې خبرې کوو، لکه څنګه چې دوه هفتې مخکې موږ بامیان ته ورکشاپ درلودل چې دا ورکشاپ موږ ته د یونیسف لخوا مشوره و چې دا د فوټوګرافي ورکشاپ و او ډېر یو مشهور استاد موږ ته دی کې فوټوګرافي زده کوله، ځکه یونیسف کې عکسونه ډېر مهمه دي، ځکه خپل عکسونه ډېرې کیسې بیانوي. موږ په دې ورکشاپ کې ډېر څه زده کړل او همداسې موږ د نورو ولایتو غړو سره هم ناسته درلودله، لکه د بامیان ولایت، خپله د بامیان ولایت غړي، د مزار شریف، د ننګرهار، کندهار، د هرات، بادغیس، د ټولې غړي سره یو ځای سو، او وروسته له دې چې زموږ د ورکشاپ ختم شو خپل د همدغه شبکې په اړه خبرې وکړې چې په نورو ولایت کې څه مشکلات دي او هغوی څه لارې ورته سنجولې دي، که د هغوی مشکلات زموږ مشکلاتو سره سازش درلودل آیا د هغوی حل لارې زموږ د مشکلاتو حل لارې هم کیدای شي کنه، او په همدې اړه موږ سره خبرې وکړې او وروسته له دې به انشاءالله دوه میاشت پس یو ځلې موږ سره کینو او خپل مشکلات سره په اړه غږیږو.
تاسو ویل چې زیاتره په مسایلو باندې بحث کوئ چې هغه ځوانانو ته ستونزمن وي کنه، که دره ته وایې په دغه وخت کې چې تاسې جلسې کړي دي د ځوانانو کومې ستونزې ډېرې زیاتې جدي تاثیر لیدلي دي؟
د ځوانانو جدي ستونزې یو خو دوی دي چې دوی د مکتب څخه لرې دي، دوی فامیلونه ورته اجازه نه ورکوي چې دوی مکتب ته لاړ شي، او نور د نجونو مخکې له وخته واده چې هغوی یعنې سنونه ډېر وړوي او هغوی واده ته ورکوي، هغوی له درس هم پرې کېږي او د هغوی صحت هم ښه نه وي، ځکه چې هغوی ماشوم وي، هغوی له هېڅ لحاظه واده ته آماده نه وي، یو نوي کورنۍ یو نوي ژوند ته آماده نه وي، نو ځکه دوی په روان باندې په صحت باندې ډېر اغېزمن وي، او دا د زموږ صحت بخش او زموږ د معرف بخش دي، هغه ماشومان ته چې د مکتب څخه لیرې وي په مختلف علتونو لکه د لارې لیرېوالی، د فامیل نه اجازه ورکول، د فامیل بېسوادي، او دا عاملونه دي چې دوی ته ستونزې جوړوي.
تاسو دغه ستونزو ته څه ډول د حل لاره پیدا کړې؟ آیا تر اوسه کومه لاسته راوړنه هم لرئ؟
موږ ستونزو ته فقط د حل لارې موږ پیدا کړې دي، او تاسو مې ویلې چې وروسته به موږ ته کلنی پلان راکول سي، د حل لارې سنجولې دي چې هغه کورنۍ چې خپل ماشومانو ته خپل لوڼو ته اجازه نه ورکوي د تعلیم، هغوی ته موږ د اسلام د لحاظ مخکې ولاړ شو، مثلا موږ شورای علما لرو، موږ مساجد لرو، په کلیو کې مساجد ډېر وي، موږ کوی سو چې مساجد د لرو، د خطبو د لرو، هغوی ته د تعلیم ارزښت پوکو چې اسلام کې تعلیم ډېره مهمه ده، او خدای پاک تعلیم په نجونو او هلکانو فرض کړی دی، او دا همدغه کورنیو ته وپوهوي چې د تعلیم ارزښت څومره دی، او وروسته له هغه هغوی وشي کولی چې ماشومان خپل تعلیم ته پرېږدي. او بس ستونزه خپله د ښوونځیو په دننه ده، ځکه چې ښوونځیو کې سم چلند نه کېږي، ماشومان سره سم ښوونځي نشته، معلمین عدالت نه کوي، او همدغه یو بل سبب دی چې خپله ماشوم د ښوونځي څخه د درس څخه زړه توړی کېږي او نور نه غواړي چې ښوونځي ته لاړ شي. نو موږ دې ته داسې حل لارې کړي چې موږ کمپاینونه وکړو، مدني فعالیتونه وکړو، تر څو چې د ځوانانو حالت بهبود پیدا کړي.
ډېر زیاته مننه. قدر منه دوستانو تاسو له ازادي راډیو څخه د ځوانانو د شبکې پاکله د سنا کاکړ خبري ووريدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه ښه چاري.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم را سره جنگ کړی دی په همداسې جنگ ترې نه راوتي.
ذات البیني تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړوونکی مریم توخی. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه خوګو مینوالو سلام. آیا کله مو داسې فکر کړی چې د کور وسایل د څنګه وساتل شي؟
د کور وسایل ساتل د مېرمنې په سلیقې پورې اړه لري. یو با سلیقه مېرمن کولای شي د خپل کور له وسایلو څخه په بهترین شکل ساتنه وکړي.
څومره د خپل کور وسایلو ته اهمیت ورکوي؟
ډېر زیات اهمیت ورکوي. دا ځکه چې لومړی برخه کې هغه زموږ د کور ضرورت دي او بل د کور سلیقې مهمه برخه هم ده. د کور وسایل
اول ځینې خلک د خپل کور د وسایلو په ساتنه کې بي غوري دي.
اول زموږ ګان کور دي تقریبا څو کسان یو کور کې ژوند کوي. خو ایوازي زما لاس نه ده نه کېږي نو قالین مثلا همداسې یخچال چې ونیسي اوتو ونیسي میاشت کې حتما یو اوتو خرابیږي.
په نننۍ کور کلي خپرونه کې په همدې موضوعاتو خبرې کوو. راسره اوسئ. درنو اوریدونکو، د کور وسایل نه یوازې ستاسې د ژوند او کور سرمایه ده، بلکې هغه شیان هم دي چې په نه موجودیت کې ممکن ستاسې د ژوند چارې ګډې وډې شي. نو باید په ساتنه کې له ډېر دقت او احتیاط څخه کار واخیستل شي. زه سهار ګله میرزا یم او دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
اوریدونکو، د کور د وسایلو د ساتنې اصول په هر کورنۍ کې متفاوت دي. په هر کور کې ډېر شمېر کورني وسایل موجود وي، له جارو نیولې تر اوتو، قالینې، توشکې، پردې، ظرفونه او نور. په هر صورت د وسایلو شمېر مهم نه دی، بلکې هغه څه چې ډېر مهم دي د کور له وسایلو څخه ساتنه او ښه ګټه ترې اخیستل دي. په ځینې کورنیو کې بیا د کور وسایلو څخه سمه ساتنه نه کېږي. د کابل ښار اوسیدونکي کریمه راته وایي چې ولې د کور وسایل ژر خرابیږي.
اوله زموږ ګان کور دي تقریبا څو کسان یو کور کې ژوند کوو. هونه مخدا ماشومان دي، شور ماشور دي، حتما په کور کې میاشت کې تقریبا څو شیان اخیستل کېږي. خو ایوازې مثال زما لاس نه ده، یو څوک چې خبرې وکړي بل څوک خفه کېږي نه کېږي نو امکان نشته. قالی مثلا همداسې یخچال چې ونیسي اوتو ونیسي میاشت کې حتما یو اوتو خرابیږي. او نارینه و عادت هم موږ تاسو ته معلومه ده چې حتما شور ماشور کور کې جوړیږي. خو چیز مثال زه پام وکم بل څوک زما لور نه کوي یا زما زوی همداسې زما اندر ارګانیک کور کې دي، خو بیا هم نه کېږي نو حتما یو مشکل نه یو مشکل پیدا. څو ورځې مخکې ما اوتو کوله، لاړم اشپزخانې ته، بیرته چې راغلم چې قالین نشي وه.
همداراز د کور د وسایلو په ساتنه کې باید له صحیح اصول او روش څخه ګټه پورته شي. د کابل ښار د ومې ناحیې اوسیدونکو سهیلا وایي چې د کور د وسایلو ساتنه د یوې با سلیقې مېرمنې د سلیقې پورې اړه لري. دا چې پخپله د کور وسایل څنګه ساتي نورې خبرې له نوموړي اورو.
زه برخي اوتو څنګه ساتم خپل کور کې؟ هر کله چې کاري اوتو کوم برخي اوتو وسایل شي ځای مشخص ته، هغه منظم مشخص ځای کې ښایي دغه ځای نه راخلم. برق کنټرولر ګورم ورته چې برق په کومه اندازه کې ده. دغه اوتو لپاره خپله درجه د اوتو ګورم. دغه د اوتو درجه کې زه همیشه ناخ په ناخ لاس نه وهم، ځکه په دوتو درجه باندې لاس وهلم همیشه باید د دې کې چې اوتو خراب شي زر را کارول ویږي. او یا مثال کړه یخچال درکم، یخچال مې څنګه ساتنه کوم؟ او یا د کور نور وسایل فرش یا پرده، توشک او بالښتو په خونه شي دي، دغه په ساتنه کې موږ څنګه باید توجه وکړو؟ لومړی خو دا چې منځل او برخه ده، نه د منځل برخه کې تقسیم اوقات ورته لرم. دا نشي کېدلی چې زه په یو هفته کې مثال یا په دوه هفتو کې دوه ځله د خپل کوټې توشک په خونه پرې منځما، پردې پرې منځما، یا فرش به پرې منځما. مثال په یو کال کې یو مېرمن چې زیات وکړي باید یو ځل فرش شوي وکړي. او یا که ډېر زیات خپل پردې منځي په میاشت کې نهایت یو ځل د خپل کوټې پردې یا د توشک په خونه پرې منځي. ډېری وخت ځینې خپلوان چې ما کار راځي کله چې زما د کور سلیقه ګوري، پردو، توشک په خونه دا ګوري، فرشونه، دوی ګمان کوي چې ما به دا نوي اخیستل.